سره حرکت وکړي، خو که چیرته د دوی په دوامداره ډول سره داسې یخې هوا سره مخامخ شي، خصوصا ماشومان وي یا که لویان وي، نو هغوی باید کوشش وکړي چې ځان ګرم وساتي، او که چیرته یخ زدګي سره مخامخ شو، هغوی باید په هغه کوم ارګان لکه پښه وي که لاس وي چې د یخې هوا سره مخامخ شوی وي او هلته یې نیکروز ورکړی وي، کوشش وکړي چې د یو څه وخت دپاره بیرته که موقع پیدا کړله په شرګرمو اوبو کې کیږدي، تر څو چې بیرته هغه د رګونو تقبض د منځه لاړ شي، د وینې پرفیوژن خیسي، او هغه مربوطه ارګان د ګانګرین څخه یا د قطع کېدو څخه یا د امپوټیشن څخه خلاص شي. نو دغه ټولې توصیې باید په نظر کې ونیسي. خو له ټولو نه مهمه خبره دا ده چې په دغسې حالاتو کې باید سفر ونه کړي، او بل ماشومان او هغه څوک چې د هغوی عمر لوړ وي، پخته سال وي، د شپېتو کلو د عمر پورته وي، حامله ښځې وي، دغه ټول باید په یخ هوا کې خپل ځانونه ډېر زیات وساتي، ځکه چې دغه ټولو حالاتو کې د دوی د وجود دفاعي سیستم د ماشومانو هم کمزوري ده، د حامله ښځې د وجود دفاعي سیستم هم کمزوري وي، او همدارنګه یو څوک چې عمر یې ډېر لوړ وي، د هغوی هم د وجود دفاعي سیستم کمزوري کېږي. نو په دغه ټولو حالاتو کې وایرسونه ډېر زیات فعالېږي، او وجود نشي کولی چې د وایرس په مقابل کې هغه دفاعي میکانیزم په کار واچوي، نو په نتیجه کې په قسمه قسمه امراضو باندې اخته کېدلی شي. نو امید مو ده چې دغه ټولې سپارښتنې په نظر کې وساتي.
بله، او ډاکټر صاحب، موږ راپورونه لرو له ځینو ولایتونو نه چې هلته څاروي د یخ له کبله مړه شوي دي. دغه راز ځینې راپورونه البته چې تر اوسه تایید شوي نه دي، ویل کېږي چې شپانه هم وژل شوي د سړې هوا له کبله. یعنی ساړه کوم وخت کې انسان وژني؟
لودین صاحب، تقریبا تر منفی 15 درجو پورې په دغه څو ورځو کې زموږ ساتو په هیواد کې دغه درجه د حرارت کته راغلې ده. نو کله چې یو څوک د یخې هوا سره مخامخ کیږي، نو په دې صورت کې زموږ ساتو وجود چې دا یو ثابته درجه د حرارت لري چې هغه 30 درجه سانتیګریډ ده. څومره چې دغه زموږ ساتو بدن کله چې ونشي کولی د خپل د بدن هغه ثابته درجه ثابته وساتي، کله چې د یخ سره مخامخ شي او په دوامدار ډول سره مخامخ شي، نو بیا په هغه صورت کې ستاسو د بدن ټول دفاعي میکانیزمونه او هغه څه چې مثلا خصوصا د تروقي تنفسي امراض دي، یا لکه دغه چې ګانګرین مې ورته مخکې اشاره وکوله، د دغه ټولو امراضو د وجې نه حتی قلبي مریضان د قلبي حملې یو ریسک فاکتور په خپله سړه هوا ده. په هر اندازه سره چې دا سړه هوا رامنځته کیږي، په هماغه اندازه سره په داخل د زړه کې هم رګونه تقبض کوي. کله چې په زړه کې رګونه تقبض وکړي، بیا د زړه شرایط نشي کولای چې زړه ته هم په ښه شکل سره وینه ورکړي. نو هغه ده چې د زړه په حجراتو وانساجو کې هم د اکسیجن او د غذایي موادو کمبود رامنځته کیږي، او د زړه د حملې یو ریسک فاکتور، ډېر قوي ریسک فاکتور همدغه سړه هوا هم تشکیلولای شي. نو تروخه تنفسي امراض او د زړه حمله او همدارنګه دغه ګانګرین، دغه ټول هغه خطرات دي چې کولای شي چې بیا د اشخاصو څخه چې د یخې هوا سره په دوامداره ډول سره لکه تاسو ورته اشاره وکوله، نو بیا همدغسې سرنوشت سره مخامخ شي او حتی د هغوی نه ژوند واخلي. نو امید مو ده چې دغه ټول تدابیر په نظر کې ونیسي. په دغسې یو موسم کې چې هوا تغیر کړی وي، سړی وي، باید دوامداره بیرون پاتې نه شي تر څو چې خدای مکړه داسې د مرګ یا د ډېر زیاتو خطرناکو حالاتو سره مخامخ نه شي.
بله، او ډاکټر صاحب، د انسان د وجود د حرارت درجه تاسو 30 درجه وښوده چې تر مغو پورې باید وساتل سي. کراکته کیږي څومره دغه درجه مغومره انسان ته ستونزې زیږوي؟ له طبي پلوه انسان په منفي څومره درجه کې ژوند کولی سي؟ مثلا اوس د افغانستان په یو شمیر سیمو کې، مثلا سالنګونی کې منفي 15 درجه هوا، و تاسو هم ورته اشاره وکړه، انسان په څومره هوا کې، په څومره یخ هوا کې کولی سي چې مثلا کم تر کمه یو شپه تیره کې مثلا کشیر ته بندیږي؟ معلومات د طبي پلوه څنګه ورکوي؟
لودین صاحب، دې لپاره داسې خاص شی نشته خو دوامدار ډول سره هیڅ انسان یا هیڅ ژوندی جسم یا ارګان نشي کولی چې هغوی دوامدار ډول سره په داسې یو منفي هغه کې پاتې شي. خو که چیرته مثلا هم باید دغسې جامې باید واخلي چې د وجود د حرارت درجه د هغوی ثابته پاتې شي، هغه باید راکته نه شي. ثابته د وجود د حرارت درجه راکته کېدل، دا بیا د انسان د بدن د حیاتي ارګانو د حیاتي علایمو د جملې څخه دي. هیڅ وخت بدن دا نه شي قبلولی چې د هغوی د بدن د حرارت درجه د خپل ثابت حالت څخه راکته شي. که چیرته راکته کیږي، نو هغه ده چې دغه انسان بیا خپل ژوند او حیات د لاسه ورکوي. نو هغه څوک چې په دغه یخو ځایو کې ژوندي پاتې کیږي، هغوی داسې لباس یا د داسې چیز څخه استفاده کوي چې د هغوی د بدن یا د وجود دغه د حرارت درجه ثابته ساتي. که ثابت یې ونه ساتي، نو انسان هغه ده چې خپل ژوند د لاسه ورکوي، ځکه د بدن حرارت درجه بیا هم وایمه د حیاتي علایمو یا د ژوندي پاتې کېدو د علایمو د نښو نښانو څخه یوه عمده نښه ده.
بله، یعنی داسې مشخص نه سویل چې مثلا یو انسان منفی 15 درجه هوا ته یو سات پاتې سي یا دوه سات پاتې سي یخي وې، دا غا په دې پوره تړل چې انسان څومره تدابیر لري په یخه هوا کې.
پر لودی سے نہ داسې خاص اغنسته خو په من دي 15 درجه هم یو باید تدابیر ولري، کچیر ته په من دي 15 درجه کې په من دي 15 درجه کې چې تدابیر ونه لري بدن هغه ثابت درجه چې د هغه راکته کیږي به هغه چې دغه بدن ثابت درجه دی بدن دی حياتي علایم د جمله څخه بیا نو د ژوند لاس اور کوي، کچیر ته په من دي 15 درجه کې هم وي دای تودی جامع ولری یا مثلا نور امکانات ولری په هغه د شپ خپل ژوند ته ادامه ورکولای شي، او کچیر ته دای تدابیر نه لري تودی جامع نه لري نو په ډیره ټیټه منفی درجه کې هم د بدن دغه درجه د حرارت تغیر کوي نو بیا هغه د شپ خپل ژوند او حیات لاس اور کوي.
د داخله چارو متخصص ډاکټر فضل احمد زایو.
تر دې وروسته ازادي راډیو د شپې له خوا هم واوري د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي در سره یو د ورځې له خوا د پخوا غونډې د سهار لوو د ماشام تر او بجو کولای سي. موږ پر لنډو څپو نونس یو ویشت او پنځه ویشت مترو باندې واوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی ریډیو قدر منور دې فکر کوم کتنی کې لخت او سلامونه وړاندې کوم. ز سعید یم د علم د څخه مې اړیکې نیولې. دغه جاپان چې یو میلیون او درې سوه زره ډالر د علم سره مرسته کوي، زما د دغه کار کوم کار دغه روپو د هغه لګوم کو چا په غاړه لګښتې د غوڅ خمدا هله ده چې د مرکز څخه ورسوالي ته سنه سم مراجعه وکړي، ځکه په ورسوالي کې د کلینیکو دا ځوانانو چې تکلیفونه ورته پیښي ډېر مشکلات سره مخ دي. نو دا مې پیغام دی، خدای دې وکړي زما پیغام د ازادي راډیو نشر کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الله یم د هلمند څخه پلین کې. زه د ازادي راډیو څخه د خوایش کوم چې دغه د طالبان سره تاسو کوم ستونزه لري هغه د دوی د مشرانو سره وویني، خپل په مابین کې چې ستاسو د دوی څخه مشکل دی هغه باندې جوړ جاړي ته سره ورسیږي. هیڅوک ستاسو راډیو نه سي اورېدلی او بعضې خلک یې په دې نه اوري چې دا طالبانو بنده کړې، یعنی د دې اورېدل موږ ته ګناه ده. دا یو بل موږ دغه شکایت لرو، دغه هلمند ولایت دغه د کجکي بند طالبانو برایله کړي دي، اوس څوک بو ته ضرورت نه لري وطن والا. دوی په ولایت کې یوازې برق او برېښنا ته ضرورت لري چې په خپل بخاري په ګرمي کې او وتاکونه ګرم وساتي، چې کله زموږ د اوبو وخت یې چې موږ کښتونه اوبو کو او موږ ضرورت دوی بندې کړي، چې کله دوی ضرورت دوی رایله کې د کابل مشران او دوی هغه مشرتابه ته باید دغه ژغ ورسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه در رادیو ټول قدرمن اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه. په دې لم چې جوړ او خوشاله است. زه اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه. وروره دغه زما جواب غوښتنه ده د ازادي راډیو د همکارانو څخه ستاسو څخه څوک چې من دا لازه ژغ خاوري چې دغه زموږ ژغ یو تر لوړ پورې چارواکو پورې ورسوي دا زموږ ژغ نشر کوي. دغه زموږ په واشیر ولسوالۍ کې د درې څلور میاشتې کېږي چې وحشي حیواناتو ډله پیدا شوې ده چې د څوک څوک وایي شرمشان دی، خاص پېژندل شوي نه دي چې لس پنځلس تر شلو پورې داسې تعداد دی. څوک څوک وایي نه سپیان دي، وحشیان سپیان دي، خو پر هره سیمه چې راغلی پر هر کور پر هر ځای کې دغونه زیانونه خلکو ته رسولی. تقریبا د یوه مالداري دوه میاشتې مخکې تر درې سوه زیاتې میږې ورڅخه وخوړلې او د بل د یوه سلنده څو ورځې کېږي چې اتیا دانې میږې خوړلې او نور داسې پر غویانو په ځنګلو کې چې یا داسې پر دښتو باندې چې غویان یا همداسې نور دغه خره یا او یا هم پر دښت باندې ماشومان چې مالونه ګوري دا یم له منځه څخه وړي چې پر هر کور باندې د شپې راغلي په هغه کلي کې سپیان یا تر دې پورې څلور دي که پنځه سپیان زموږ په خپله سیمه کې د واشیر په سیمه کې خوړلي دي. دلته په دا دغه سیمه کې شته د سپیانو د حیواناتو دا خو لا دورې شته. یو تر څنګ یو ماشوم چې د نږدې د نو د لسو یوولسو کلونو په شاوخوا باندې یو ماشوم یې پر دښته باندې چې هغه د پارسل سره هلته خپله هغه اوسپنې ټولولې پیدا خرڅولې پر دښته باندې دا یم خوړلی چې یو لاس یې خوړلی ورڅخه دی خپله وژلی او زخمي کړی و نور داسې په وینو رنګ کړی و. خو بیا خلک ورباندې راغلی و، یو موټر والا هغه ورڅخه خلاص کړی و چې هغه ورباندې راغلی و نو بیا هغه لیویان ورڅخه ځغاستلي و. زموږ غوښتنه دا ده چې دا موږ ته د حکومت وایي چې د طالبان وایي چې موږ ستاسو امنیت ساتو، دا زموږ امنیت ولې نه ساتي؟ دا درې میاشتې کېږي چې دغه لیویان یا دغه ډله د حیواناتو ډله ده چې دغه ډله زموږ په سیمه کې ستا چې د خلکو یې مالونه لوټ کړي.
السلام علیکم. زه د پکتیکا د ولایت سروبي د ولسوالي خاني کلا زه خبرې کوم. زما د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. زما پیغام دا د وروڼو چې دلته مرستې راغلي وې، ټولو هغو خلکو کارټونه واخیستل چې مستحق دي مرستې نه وو، او ټول اوباد وو. او زما د ازادي راډیو نه کارکوونکو څخه دا خواهش ده چې د موږ آواز لوړ پوړو چارواکو ته ورسئ چې د کارټونه مستحق دي مرستو خلکو ته ورکړي. رای دې سي احاطي دي وکړي، ټول اوبادان اخیستي دي. رای دې سي ودی ګوري. وسلام.
السلام علیکم دی ازادی رادو کارکوونکو ټولو ته سلامونه کوم. الله دې وکړي چې سلامونه قبول کړي. وروره، ما ډېر پیامونه تاسو ته پرېښودل، خو متاسف نه یم، یو پیام هم هم تاسو شیر نه کړو. د امریکایانو سره کار کړی ده، وعدې یې راکړي دي چې دا پیټو داسې سو، پیټو هسې سو. بیا خصوصا د ډي اے کمپنۍ سره، ډي اے کمپنۍ سره مونږ کار کړی، خو مونږ یې په تنا پرېښودل، دوی وتښتېدل، لاړل.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. باد له سلام سلیمان ناشنا یم، د پکتیکا ولایت څخه، مرکز شرنې څخه تاسو سره خبرې کوم. محترمه، موږ یو څه مشکلات لرو، په مشکلاتو باندې موږ ټول خلک خبر دي. زه د تیر نظام د ملي اردو سرتیری یم، اوس مهال په پکتیکا ولایت کې یم. وضعیت هم ډیر خراب ده، اقتصادي لحاظ هم خراب ده، او کار و روزګار مو نشته. نو که څه همکاري او څه هغوی موږ سره یې کولای شئ، ډېر مهرباني به وي په درنښت.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه، نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. وروره، د ازادۍ راډیو سمون داسې روږدې شوي وو لکه یو نشه یي چې په نشه روږ دی، او هېڅ امکان نه لري چې مونږ دا راډیو ونورو. والله زه خپله وانې بیخي، حتی دا چې د نیمې شپې پورې به ورته ناست وم، او هغه راډیو اوس بنده شوې ده. دلته کنړ کې صحیح کار نه کوي، نه په ایف ایم کې کوي، نه په میډیم کې کوي، نه شارټ کې، په یو شي کې هم نه غږېږي. ډېره زیاته ضعیفه ده کنړ کې، نه پوهېږم چې څه چل دی. که تاسو زما دا پیغام واورئ، او په دې باندې بېرته کار شروع کړئ، او د عقلن چې دی د شارټ کې خو راته جوړه کړئ، چې د شارټ کې خو برابر شي مونږ یې اورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زن اعظم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه ستاسې سره په تماس کې یم. موږ طالبان د حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې د ازادۍ راډیو څپې دې پر بندي علاقه، موږ دې څخه ډېرې ښه ښه ګټې پورته کولې، ډېرې ښه ښه خبرونه درلودلې. نو موږ د طالبان د حکومت څخه دا غوښتنه چې د څپې دې علاقه. والسلام. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته نیکې ایلي تاوده سلامونه وایم. زه صبر کول د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. ورور، زموږ په وطن کې یواز زموږ په ولسوالۍ کې یوه شبکه لا کار نه کوي. نو زما د مخابراتي شبکو مسؤولینو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته یو شبکې انتنان راوړي، خدیه راوړي. نو دلته یوه شبکه لا کار نه کوي. موږ چې دا واټسپونه د واټسپو کار اخلو، هغه د وای فای څخه کار اخلو، د قاسم ایښې دي. نو دلته هېڅ شبکه لا کار نه کوي. نو زما د مخابراتي شبکو خو مسؤولین څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته یو شبکه په اله کې.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
اوریدونکو، په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي ملمه د امریکا په متحده ایالاتونو کې کډوال نجیب آزاد یو وخت په هنتون ولوست، ماستر یې واخیسته، دوه ماستر یې وکړه، بیا یې په کابل کې له دولت سره کار پیل کړ. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان شو، دا کار یې پرېښود. په همدې ښار کې د امریکایي په هنتون استاد شو،
آزاد صاحب د دې هڅو په وخت مو څه هیل لرلې؟
ما چې کله پونتون البته لومړی لیسانس وکړ هغه مهال زه پاکستان کې وم، ملیونو نور محصلین په توګه مو د هجرت ژوند دلته تیروي. نو طبي خبره ده چې هغه شاوخوا چاپېریال ته په کتو د پونتون د استادانو نیولې بیا د همدغه خمسو فیانو نه دی دغه پالیزری د خپل هواد د پاره هغه لا ډېر تشویق ولما، لا ډېر هڅولما چې د خپل هواد لپاره ډېر څه باید وکول شي. او په ټوله کې ما هغه مهال مختلف چې حقوق وایم، لکه هغه پاکستاني قوانین وو او نه ما اجازه درلوده چې یو پاکستاني پونتون کې او نه ګټه راچېدله. نو بیا مې اداره او مدیریت لومړی لیسانس شوې امریکایي پونتون کې پرسنل ته پاکستان کې ولوست. هدف هیله مې ټولې هم دغه وې
په پاکستان کې زده کړې کوي. خواته کوي خواته یو چانس وسه تاسو برابر شوی و چې پرستن پانتون کې زده کړې وکړي. بل ورته د کډوالۍ چاپیریال په انسان باندې د منفي اثرات نه لري؟ اس فکر م نه کاوه چې لکه دوهم انسان په دې ټولنه کې
په دې کې هیڅ شک نشته چې هغه چې د کمتري د احساس هغه سایکولوژیکل کومه طبي تعریف چې لري هغه احساس به تل و، هغه احساس به تر دې بریده پورې و چې یعنی ما نسوای کولی د ټولو افغانانو په ګډون یا د ټولو افغانانو په څیر پاکستان کې ژوند کول چې مثلا خپل نوم باندې بانکي حساب ولرم، خپل نوم باندې زه سم کارډ ولرم، نو مسایل خو بیخي اخبار پرېږده. حتی د باندې هغه شخصي لایبرري چې وي، نه د پوهنتون لایبرري، هغه څخه به چې کوم کتاب زما خوښې دی د مطالعې دپاره او دغه لایبرري څخه به د یو ډېر کم فیس په بدل کې به چا کتاب ول کېدی او بېرته بیا بېرته باید کتاب راوړل سوی وای. د یخ دپاره به په ځینو لایبرري کې هغه د پوهنتون کارت یا د پوهنتون د هویتي کارت هم نه منل کېدی، دوی به هغه پاکستانی شناختي کارت غوښته چې به مجبور سوم چې یو بل ملګری یا یو بل هم څه فیډی راکمه دی هغه په کار باندې ما کتاب راسته. نو خورا ډیر منفي تاثیرات درلودل
په پاکستان کې. کوم فکر کړی کډوالو ډیر وخت د دې هغه تاثیر هم درلود، یعنی تر اخی زلاندی و چې کله ناکله به پولیس پولارو کې ولاړ وو او له دوی کې به اسناد غوښتل. لدغه څه کوم مستونز سره مخامخ شوی یاستئ د تحصیل په وخت؟
د تحصیل په وخت کې هم مختلفه ممکن هغه زما کړوړه او هغه د ژبې فصاحت د دې بایسته و چې ممکن پر ما باندې ډېر شک نه راته.
همدغه کړه وړه او د ژبې فصاحت فکر نه کوي چې همدې ته به یو ډول هڅول کېدی چې ځان بدل کې، دغه چې ځان بدلی چې څوک دېونه پیژني د خپل یو فشار نه دی؟
په دې کې شک نشته چې دا هڅول کېدل چې ما ژر څوک نه پیژني چې زه افغانم، ځکه چې یعنې په ځانګړې توګه د پاکستاني پولیس تکه چې زورول کېده او پر ډیر زورول کېده او په هغه محل باندې هداقل چې نور فکر بنو یو سلکال دار د خپل هغه عمر کې او په هغه زمان کې سلکال دار هم خورا ډېری پیسې وي چې هر څه نه لرلې بیا محصولینو. نو په دې کې هیڅ شک نه شته چې هغه د ژبې فصاحت او هغه کلوګړو خود محیط خپل بدلیږي، لکن هر لحظه په دې په دوام به وځي د یو افغان په صفت ونه زورول سما د پولیسو لخوا یا لنورو ادارو دخوا. نو دا ویره و دا فشار و دا فشار تر هغه مهاله پورې و چې تر څو د پاکستان راووتلو
نه وروسته چې کله تاسو په 2010 کال کې د ولسمشر اشرف غني سره مرستیال ویان شوی، ما بیا د ورځنیو خبرونو او راپورونو لپاره له تاسو سره خبرې کړې دي، همدارس د ازادي راډیو نور همکارانو. هغه وخت ما یادی شي چې د کابل په وخت به چې د شپې ناوخته هم وو د یو خبریال په صفت مې دا جرأت کاوه چې تاسو ته زنګ وهم. له کار سره تعهد د دې سبب وو که د افغانستان لپاره کار چې ناوخته هم یو خبریال ته ځواب ورکړي؟
دواړه وو، لکن تر ټولو مهمه زه فکر کوم هغه لومړیتوب چې ورکول شي د افغانستان سره تعهد باس وو.
آزاد صاحب، د ویاندۍ د وخت کومه په زړه پورې خاطره لرئ؟
ډېر خاطرې دي، په دې کې شک نشته شي او بدې دواړه دي، لیکن هغه په زړه پورې بحث چې راځي هغه خاطرو د اسرائیل سو وخندوي. هغه مهال چې له بده مرغه یو ډېره بده حادثه شوې وه، د زمبک د ترولداري تاسو په دې ډیره پکې چاو د نسو طالبانو مسولیت کومنه په څولګونه خلک بخیل جسدونه ورکړل نو ما باید عجل خارج کړای وای مطبوعاتي کانفرنس ورکړای وای مطبوعات هم باید خبرې کړې وای روزه هم واخ او یعنی دا د ماشام وخت وو چې د سهار وسوله خو ورځ ډیره مصروفه وای نو د ماشام وخت هغه مهال ما دا خپل دفتر کې هم دا کالي مې دشي بدل کړی و چې د انګریزانو په اصطلاح کې تھری پیس سوټ یا د ریشینې ټایډا مې لري کړی و او د روزمره لپاره آماده نیول کېدل نو هغه کمیسو پرتګ مې اغوسته و کمیسو نو اغوسته چې ما باید عجل خبرې کړې وای نو کلک مې لګولای وای نو دغه پر سال باندې لاندې پرتګو په دمه څنګه کار جوړه وسته نیکټای مې و تراله ما چې کلک دکې په کلک کې د څه چې ام کارانو کته هغه سره یې څنګه کوم چې پاو وسته و دا ورځې فشار وکنه نو د بدرې رسنوي ته د کلپ اسو یو وو او د دې سره ام کارانو د تماسو نیوي چې فور مش یو بل کلپ لیزونو په بد حالت کې مې څه په ورس کو نو توانې د لوخ لکه نو سم چې کار راپیا څو ام کارانو سره هم په وخندل دا یو لږه خاطر وو لاندې پرتګو پورته ښکاره کوم چې په
خپل ځای کې تللی دی بیرنای کار دا کارونه لري دی یونان ستر فیلسوف فارستو په هنر او ژوند کې د زمان او مکان په اهمیت ډېر ټینګار کوي د مکان تر ارزښت پورې آزاد سب ډېر افغانان ممکن د ارمان وکړي چې ارګې لدنن لیدلای وای او کله چې تاسو په ارګ کې د ویان په صفت کار شروع کاوه هلته د پاچاهانو د وخت مانیو تیر وختونو ته تاسو زه نه بیوي
په دې کې هیڅ شک نشته چې تر هغه ورځې پورې چې زبېت د ارګ راوځم هر شی به چې زبا دغه هغه جنگي دروازه یا ځینې خلګي د بیرغ په دروازه بیرغ دروازه کوم پیژنې د دې دروازې خاطر نو ته متر اخري لحظې پورې به تاسو لا هغه چې خپل دفتر کې کارو اخته د هر ونه هر مانی هر ور او هر کلکیبه ما ته مختلف حالتونه انزوره ول کله بچ زه د ګلمانی نه یاد د ولسمشه د دفتر راکړه کېدم او همدغه څه په څنګه د حرم سرای د معنی ته وزه شم نو د شایي وخت د لایبرری نه نیولې یا کتابتونه نه نیولې بیا تر میوزیم او پوري بیا تر هغه وړاندې د حرم سرای لپاره چې دا معنی کارول کېدل دا ټول ماته انزور کېدل لکه چې مخامخ وینم ځینې وخت به دې معنی یو تاګه فني او هنري په لحاظ په لاشعور کې ما سره خبرې کولې دې معنی یو به ځینې وخت ماته هغه نه ویل کېږي کولې هغه د شان او شوکت زمانې وي خو ته هغه ظلمونه چې په دې معنی کې څه ویل نو ما کله کله سپیکر کول کې چې دې معنی یو دې دروازو د کلکیو شبه درلود نو به هغه نه خوالې بیان کړی وای چې د انسان ویښته بدلې دلې
د دې باغچه معنی خواته سوک زیال ته دی نادر خان د وژلو یو ځای وو زنه په شمه سي الته نقش ستاو کنه سي وخت می اوریدلې د سي نقش وی او علمګل سهر چې کوم کتاب دی ارک په ارتباط لیکلې حالت می هم لوستیو لیکن په مجموع کې کومه معنی تاسو ته جالب ښکاری ده
همدغه معنی د بخښه معنی او د دې تڅنګ د دلکو شمع معنی دا ماته ډیر جالب ښکاری ده ځکه یو خو د هغه وخت هغه آرکیټیکټ چې کنداري مهندسانو جوړ کړی وو همدغه د بخښه او د دې تڅنګ د دلکو شمع چې البته هغه د ساعت یو مینار کوم جوړ سو دی دا ډیر ډوړ معنی خورا یعنی هغه آرکیټیکټ یا مهندسي ژبه کوټوي او د دې ډول معنی خبرې کولې
آزاد څه کدی تر شو چې ل ویاندې مول لاس واخیست
د کار پایل په خپل لکه څنګه تاسو په مقدماتي خبرو کې پښتنه او کچا د افغانستان سره تعهد باسو نو کله چې د افغانستان سره تعهد باس د جی بی دلته په دې ټول مسایل باندې چې هغه د افغانستان سره تړاو لري مصلحتونه نکېږي لبد مرغه یعنی د ویاندې د امتیاز او د شهرت لپاره نو ځکه امتیاز لپاره ترې غوړان دي ما په ټول کې یو سټاپ سفر باندې تر دې زیات امتیاز اخستیا غا هغه مالی امتیاز او د شهرت مسله د شی و چې هر لحظه او هر شی به له ګواښ سره مخ ژوند او ما نه ساتونکې درلودي او نه مې هغه څه ډول چې زری موټر نو دا فشان ځنی چا واکو درلود هغه مې نه درلود نو رس میډیا زیات اخیستی و د کورنۍ ټول وخت مو کړی و د افغانستان ته تعهد بحث وکړه چې تعهد بحث راځي بیا ځینې ملي مسایل هغه هغه سړی مصلحتو ته مجبوروي چې ځینې وختونه تاسو یا وجدان دا نه سي منلی چې دا مصلحت وکړئ. نو ځینې دوستان چې هلته و ځینې کسان چې هلته و ارکې او خورا ډېر پر مسایلو باندې واکمن و د یو ځینې تصامیم او زما هغه اراده یا زما د کار کولو کوم سټایل چې و هغه په ټکر کې و. مثلا هغه وخت کې دوه موضوع ډېر راپورته شولې چې البته فکر کوم هغه حواله مرکه هم د ازادۍ راډیو سره وکړه چې د هغه مهال د ولسمشر لومړی معاون جنرال دوستم ترکیې ته تللی و. نو په هغه حکله باندې ازادي راډیو ما سره مرکه وکړله او دغه د اسنادو او د شواهدو په رڼا کې هغه مرکه وسوله چې زموږ ټوله غوښتنه همدغه وه چې عدلي او قضایي ارګانونه ډېر ژر په دې حکله باندې خپل کار پیل کړي او خپل تصمیم ته ورسیږي. البته د اسنادو شواهدو په رڼا کې کوم ټول چې پاتې دی ازبېک څنګه د ایران ولسمشر څرګندونې د افغانستان د اوبو په حق باندې د فکر کومه د بي بي سي فارسي چې په خپل ځما سره د شپې درې بجې به مرکه وکړه ځکه د ایران ولسمشر ویلي و چې د افغانستان د اوبو په حق باندې بې تفاوته نه پاتې کیږي. نو امر د نړیوالو د اوبو د قوانینو په رڼا کې چې څومره اوبه یو هېواد بل هېواد ته باید پریږدي بهدلې باید کېږي او څومره اوبه خپله کولی شي محالې کي زما قوانین په وړاندې کې امریکا وسوله چې د دواړو مرکو په لپاره کې ځینې کسان ډېر خفه کړل چې ولې یا د دوستم په حق له مرکه وسوله یا د ایران په حق له باندې ولې دا څرګندونې وسولې. نو ځکه زموږ کار له شی وو چې تا هر شی به لازم نه سوی کولی شي د ولسمشر نه هدایت واخلي خپل معلوماتو په وړاندې کې او د مخکنی هدایتو په وړاندې کې بس د افغانستان د اساسي قانون پر وړاندې د ترڅنګ هغه پالیسي چې موږ خپل دلو دي پر وړاندې کې موږ باندې کې کولای هر شبه د ولسمشر سره هر بحث باندې خبرې نه سوې کېدلی. نو دوی دوه مرکو ځینې خلک په ار کې خورا ډېر ناراضه کړل او د همغه ځای فشارونه پیل شول او غوښتنې وسولې چې باید د هر حرف د پاره د ځینې کسانو څخه پوښتنه وسي او د یو نظر په خپل مرکو الفاظو کې ولري بیا کولای شي چې د دولت په ساج ته خبرې وکړي چې دا زما لپاره خورا ډېر ګران کار و. نو له همدې امله زه ځان مه اړ احساس کوم چې زه باید له ارت خوځم او مستعفي شم.
آزاد صاحب که اوس راشم تدریس ته د افغانستان امریکایي پوهنتون کې د استادی تجربه ته که هم تاسو مخکې وویل سي د ویاندې په وخت هم یو تهدید تاسو ته متوجه و ځکه چې تاسو نه زرهي موټر درلود نه بل تاسو دا تجربه څنګه و دا ویره در سره نه و چې پر پوهنتون به بریدو شي ځکه چې تاسو تر استادې مخکې په 2014 کال کې پر دې پوهنتون ترورستي بریدو شو چې ډېر لږ کسان د استاد خپلواک په ګډون او د نورو مې متاسفانه نمونه یې دی د خو په ګډون پکې وشل شو.
هغه مهال چې په امریکایي پوهنتون بریدو وسو هغه مهال هم زه د پوهنتون د فیکلټي غړی وم او ما خپل هم دویم لیسانس د حقوق او لیسانس والا هم دی پوهنتون اخیستل. نو زه هم هغه مهال هم پوهنتون کې وم په هغه شیبه هم پوهنتون کې وم.
یعنې د حملې په وخت هم د پوهنتون دننه وی
د حملې په وخت کې پوهنتون دننه وم بلکې دغه نه 15 د کې وړاندې زه خپلواک صاحب سره یو ځای وو او خپلواک صاحب د خدای وبخشي کله چې د ماشام اذان وسو نو هغه ډېر زیات هغه مو ډېر زیات دیندار او حافظ مو. نو د یوې باید جمعه ته تللی وم ماته اشاره وکړه تلیفون په سن ولې زه په تلیفون باندې کلکین سره ولاړ زه په تلیفون باندې مصروف یم از د پټه کېږم. نو هغه نو سنایپر دا خو د یو وشته خو کسته دغه ورته راځي پر روسا ته څنګه موږ ته بندو او په څه رقم راو وتلو اته دا چې وخت راځي چې ما شو کافې شو وي یعنی به حساب باندې شوي ته دي خبره دا غواني فشار به او
بخښه همدغه احساس چې تاسو وې چې پښیم به حساب شوي څنګه تاسو کوم چرته پناه وړې و
کله چې ز په دویم منزل کې په هغه بیات په نوم باندې یو مودانه یو په هغه امر کې زه خپل واکسایبو کله چې زه د ښه روان سم دا لومړی منزل ته یا کورس ته زه راځم سم په دې وخت کې نو دا بلډینګ یا دا ودانه یو اوج دی لکه د کابل د میکرانه بلاکونه دوالو سرونو کې هم د دخولي دروازې لري او کومینس کې هم نو د غزینی چې دی دوه مدل د امیا سره کړی چې د امیا سره کړی دا به ډیر بد ژغ وسو خو زه دا به ژنو ته ما دومره بد ژغ وسو چې په وخت کې د قضاوت نسو کېدلی چې دا چی شي دی یعنی دا تصمیم سړي نسو نیولای چې دا چاودنه و دا هغه په کلیواله اصلاح باندې آسماني ټکا و خو زه هم دلته کښېناستم او یو رقم غازي هغه بوی مې تر سپږمو سو د دې سره د نن په دغه دالیز کې کوریډور کې ټکان پیل شو ان دې راورسېدل په څو ثانیو کې طالبان راورسېدل زه چې کښته کېدم د درستې خوا دروازې څخه بیرانه وتلې وو په دغه دالیز کې ټکان کول په دې کې یو بل محصله وه چې هغه لوړاندې هم بیچاره د پښو خو ستونزه درلوده یا معلوله وه د پولیو نو هغه وویشتل سوله مرمۍ ښه ورېدلې زه دومره وتوانېدلم چې د دبل سر نه ووځم دلته تیاره تقریبا تیاره سوې وه ماښام قضا کېدو وو نو دغه د ودانیو مخ ته په دغه پارکونو کې چې څه ډول هغه بینچونه یي د ناستې چوکۍ جوړې سوي سمیټي درې کسان کولی شي په راحت په کښېني تر دغه لاندې زه نه وتلم بیا چې امنیتي ځواکونه رارسېدل هغه هم کابو درې څلور ساعته وروسته راورسېدل بلکې رارسېدلې وختي و خو چې رانوتله ودانیو په رانوتله عملیات دی تر دې ځای تصفیه کوله درې څلور ساعته ولګېدل نو زه کابو 15 ساعته تر دې بینچ لاندې وم او ما دا هم لیدلی چې ځینې محصلینو څلور 15 محصلینو د کور ته دوه مدرېمه ډلس ټوپونه راواچول یو یې په دا بینچ ولګېده چې زه یې لاندې پروتم دوه درې دغلته مخته ولګېدله چې یو دوه پېره کې دو خپل ژوند له لاسه ورکړی شي لاندې شو نو یو دوه دغلته ولګېدله ټکان و او زه دا 15 ساعته چې په دې بینچ لاندې پروتم تر هغه چې امنیتي دفاعي ځواکونه پوهنتون ته راننوځي هغه وخت چې کله ما هڅه وکړه چې زه ولاسم مفهوم کار نه کوي
اساس دغه د جګړې یا دغه رقم د برید د وخت سکل څوک په فلم کې ګوري او صحنه د چاتر سرګو کیشي هلته فرضاً دغه انسان مختلف تصامیم نیسي شاید اخو فلمی دنیاوی او حقیقت بیا بیلوی کله سي دغه سخت حالات ول کسرنګ شتاسو توضیح کو څه احساس مکو کورنۍ مسترګو ته درې ده خپلوان او کنه انسان بیرته بیخي یو مخ په ځان کې غرق شي په داسې حالت کې
په دې کې هیڅ شک نشته چې انسان په ځان کې غرق کیږي په داسې حالت کې لکه ماته هغه مهال ما مشر زوی چې درې کلن وو او تبي خبره ده لومړی اولاد وو مو په کوټه کې ما درې وسره زو مېرمنه او دغه بچی منو ډیر وخت ما د دې بچی سره ساتي راوي نو زه و دای دې زیات سره نږدې وو ما دا یو وخت مې چې زه تر هغه ما ټلیفون راوېستې د دې لپاره چې هغه کومه ژغه بند کومه یا خاموش کومه تر څو د سینې چې دا ځنګ دا نه پېژنم زما ځین ته ولې دا ممکن ده په ډیرو خو فلمو درامو کې دا شی لیدلې ده او په دنیا دا دغه څه امونیتی مسایلو کې مخته راغلی چې لوستي مودي نو ما چې دا خاموشه کوي نو زما په سکرین باندې زما زوی عکس لګېدلی و نو ما چې کله ژغ خاموشه کوي یا مې وایبریشن ته کوي چې د سمې چې ماته زنګ راسي یو څوک یې واوري دا کراهګر یا طالبان یې واوري ماته ستونزه جوړه نشي نو ما چې دا خاموشه کوي په سکرین باندې چې مسترګې ولګېلې نو زما زوی عکس و دا مهال مسترګې لږ لندې شوې او د دې سترګو د لندېدو لامل یعنی یو فیصدم دا ویره نه و چې زه د لمانځه ولاړم زما ژوند د لمانځه ولاړ شي بلکې دا ژوند د دغه ماشوم ژوند وو په ما ته کې ژوند دای به څه کوي په دغه عمر کې په دې درې کلنې کې کنه ما غوښتل چې د سړي ورې خبرې وکم اما دا نه مې د جدا ټولو دی او نه مې د خطر منلای شوی یو د رواني د اعصابو یو قومنده کار کوي هغه هم د ځین خلکو دا په بشپړ توګه کار کوي چې دغه وضعیت او دغه باډي یا دغه بدن د انسان دغه هغه کې مدیریت کی د نورو شیانو لپاره کومنده راسي وي چې هغه ته د اعصابو نورې برخې په بشپړ توګه هغه شیبه باندې فلج کوي دی یعنی د خړو د وژل د تندې نه نیولې ته د یخ او د یخ او د ګرمۍ تر احساس پورې دغه د اعصابو دا برخې لا کار نه کوي تاسو ځینې وخت یعنی اګل ته ما دا احساس نه کوي ته وسم نه پیرم چې ما یخ کې دی ګرمۍ مې کې دلا یو پر کوبو ته مې څنګه وکه مې نو دا هیڅ ځما نه پیړي چې ونه مې دا احساس کړی دی
د طالبان ولراته ګوروس چې کابل ته راغلل تاسو د امریکا متحده ایالاتونو ته مخکړه پردی وطن، پردی کلچر، ناشنایی دی مهاجر په صفت د کارونو خلاصې دل او د امریکا او نور نړۍ توپیر چلو لو شارونه او خپل امریکا خپل حسابونه لري او خپل کتابونه په دغه ناشنا چاپیریال کې د ژوند پیلول درته سخت او ترخنو
چیرې تاسو د پلان لمخې چیرې ځي؟ مثلا زما د عمر تقریبا ډېره برخه یا ټوله برخه په کابل کې مکرانه کې تېره شوې ده، که چیرې زه د مکرانه څخه د پلان لمخې بارېږم او د کابل بلې سیمې مثلا چلسوتون ته ځم یا د کابل بلې سیمې مثلا خوشافان مینې ته کډه کوم، هغه هلته چې زه کډه وکړم تر یو وخته پورې په هغه محیط کې د هغه کور د هغه کوڅو د خلکو سره بلدېدل وخت غواړي او دا خپل تاثیرات لري. او کله چې تاسو په ناڅاپي ډول چې د خپل سفر د دومره اوږد سفر کولو یا د هجرت هغه بعد تړلو یو ساعت وړاندې هم نه یاسته چې تاسو به دا کار کوئ، یعنی زه کله چې را وتم له هېواده دغه نه یو ساعت وړاندې هم نه وم خبر چې داسې څه به کېږي او زه به دا هېواد پرېږدم. یو دغسې سفر د دغسې مجبوریتونو سفر چې تاسو یوازې هم هغه څه چې په تن وه او هغه څه مو چې په پښو ودي هغو سره، یعنی زه ونه توانېدم چې زه خوږې مور سره د خدای په معنی وخت نه کوي دا چې زه دا یو ځل په غېږ کې ونیسم او زه خدای په معنی ځمې وکړم. نو په دغسې حالت کې راوتل بیا چې په مسایلو باندې سړی پوه او آګاه وي او په ځینې مسایلو باندې که په بشپړه توګه نه وي ځینې معلومات ولري چې ته تېر شول او ستا د هېواد ستا د 3 میلیونه انسانانو سرنوشت څه سو او څه و څه وسوله، نو هغه کلچر شاک چې ورته وایي دغه سره تاسو بې له شکه چې مخکېږي سره د دې چې دا ټولنه د دې ټولنې کلتور ماته نوی په دې معنا چې کله چې تاسو په امریکایي پوهنتون کې درس ویلی وي او تدریس مو کړی وي، کله چې تاسو په همدې ژبه په انګلیسي ژبه باندې مقالې او کتابونه لیکئ، تېمه شپږ میاشتې په ما داسې ولګېدلې چې لکه سره چې نیم بیده او نیم ویښ دي، دغه جګ لوړ ودانۍ او د خلکو خوشحالۍ ته چې ما کتله زما په شونډو مسکا نه راتلله او ما یو ډول د هغه حسادت احساس کوی چې دا کومه دنیا ده او زه په کومه دنیا کې یم، زما خلک په کومه دنیا کې. نو خورا ترخه وه، په دې کې شک نشته، تر اوسه پورې هم تاثیرات شته او ډېر زیات تاثیرات شته.
آزاد صاحب، تاسو د دې مرکې په پیل کې دې ته اشاره وکړله چې کله مو درس وایه د وطن په باره کې مو فکر کاوه او چې کله مو کار کاوه هم ویل مو چې د افغانستان لپاره کار وکم. اوس له وطن لري په زرګونو کیلومتره لري له افغانستان تاسو ژوند کوي، وطن ته اوس هم تاسو همدغه تعهد لري چې باید کار ورته وکړي، او که دغه تعهد لري څرنګه به یې کوي؟
نړۍ ډېره کوچنۍ شوې ده شیبا صاحب، د ټکنالوژي د راتګ سره نړۍ ډېره کوچنۍ شوه. نو د افغانستان لپاره زما تعهد نه یوازې چې هغومره دی لکه څومره چې په افغانستان کې، بلکې ټول چنده دی ورته وایي. او د دې لپاره د بېلګې په توګه ما ځینې کارونه له همدې ځایه وکړل. د تېر ژمي پر مهال باندې زه وتوانېدم چې حد اقل د 20 کورونو لپاره خواړه، همدارنګه ګرم کالي او یو سرپنا یو خیمه زه له دې ځایه پاتره دي چې ما د خپل جیب څخه ورکړی وي. اما داسې ادارې مې پیدا کړې، داسې خلک مې پیدا کړل چې هغه وتوانېدل چې د خلکو سره کومک وکړي. د دې تر څنګ هم دا اوس یو ونې وړاندې ما د امریکن مینجمنت پروجیکټ مینجمنت کمپونټون چې په نړۍ کې د ټولو پروژې د مدیریت په نوم باندې مشهور پوهنتون دی، د شاوخوا 300 انجینر لپاره مې وړیا بورسونه واخیستل چې آنلاین دی، دا سرټیفیکیټ کې شپږ میاشتې د سرټیفیکیټ ورکولو ورکول کیږي. او دا دې سرټیفیکیټ یا سند په لرلو په امریکا کې هم هڅوک کولای شي چې په ډېر اسانه حد اقل 300 ډالر معاش ولري میاشتې. او دا ما بورس ورته واخیستل. دې ځای د دې تر څنګ ځینې نور سیاسي فعالیتونه دي چې په ځینو سیاسیونو باندې هغه اسناد شوای چې ما کې دا کړزه په نړیواله جزایي محکمه کې پرې آرس کوم چې هغه عزیزه سب سوي د پیغ باندې محکمه اړې غور کوي. نو دا خو یو دوه درې بیل کېږي.
آزاد صاحب، تاسو د امریکا په متحده ایالاتونو کې د خپل فعالیتونو په ارتباط ویل چې دا دوه درې بیل کېږي، د دغه مرکه چې له آزادۍ راډیو سره تاسو وکړه، د دې به یو درې بیل کېږي تاسو ته برته در یادې کوم. مثلا تاسو په پاکستان کې تاریخ ژوند ته اشاره وکړه، په امریکا کې مو د مهاجرت د ژوند په اړه خبرې وکړې، او لیو ترستی بریده دروغ وتلو کیسه مو راته وکړه. دا درې ډیر لوی پلیشي دی. فکر نه کوي چې په کار ده چې د خپل خاطرې د یو کتاب په شکل ولیکي؟
یو کتاب خو زما اوس تازه تازه چاپ شو چې البته په انګلیسي ژبه دی او چې هغه ځینې یادونې سوي دي ډېرې کمې، خو مشخصا د دې کتاب هغه ډاکومنټري به ورته وایو، هغه د ایواکویشن یا دغه د افغانستان د هجرت دغه پړاو دی چې څه پیښ شول او څه ډول شو. نو دغه یو کتاب تیار چاپ شوی دی او هڅه دا کوم چې په پښتو هم شي، او په دې کې هیڅ شک نشته چې ځینې نورې خاطرې دي چې هغه د ویندوی پر مهال باندې او مشخصا د تېر وړاندې په پاکستان کې د هجرت، بیا همدارنګه د امریکایي پوهنتون کې د سو تدریسو د بدونه، بیا دلته په مینیسوټا ایالتي پوهنتون کې چې زه اوس تدریس کوم. نو دا دغه خاطرې مې هم سره راټولې کړې دي او د یو داستاني شکل په ورکولو سره کار پر روان دی. البته هغه یو کتاب چاپ شوی دی او په انګلیسي ژبه خط چیرې تاسو کولی شئ ترلاسه کړي.
اساس صاحب ډېره مننه.
کورونه چې بس
چکلے گلے یار حقیقت وقت چې غلې غلې یار غلې